سیکور بنای نن د ازادې ملما په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګما بارک زیده وګما جانې په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمخت للی دی تعلیم چیرته پیل کړی دی او همدارنګه په دې به هم ور سره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنې کې د یوې مېرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي تاسو خره غلاست وایم اغلی بارک زی ستړی مشي مدنه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي په پیل کې کرته دا وایس چې وګمه څوک دا پیدایښت چرته شوې دی یو د خپل زده کړو پاړه لاندې را ته وایست
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ما ته موخت راکړ تر څو تاسو سره په نننۍ خبرونه کې وسم زمانم وګمه بارک زی دی په نګرار کې پیدا شوې یم او لومړی زده کړې مې چې ده هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي او بیا چې ده څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په نګرار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي او فل حال چې ده د روخان پانتون د سیاسي علومو پوهنځي ماشاله
په دې مرته وایي غلی بارک زی چې خونځي اول ورځې کستالک څه یادوي یا دغه ورځې خاطرې ولري چې چا خونځي ته وړې وي څوک در سره و او عموما ماشومان چې کله دغه خونځي ته په اول ورځې ډیر ژاړي کوم څه خاطرې دې په یاد شته
بالکل او سم ز کور کې زما کورنۍ هم ماته یادې زه چې کله د کلن او ما هغه وخت کې یعنی زه چې اوس ګورم ماشومان دور نه پويږي مګر زمون کور چې د مکتب سره نږدې او هغه وخت زمون کور په لالپوره کې و یعنی اطراف کې و هلته ترافیک سیمه ده نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تللې زمون د کور خوښه او زما خویندې به چې مکتب ته تللې تاثیر کوي نو که زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملولو دپاره هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنۍ ده یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامله کړو نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه کله چې ما ورته تېره کړه بیا ماته ویل چې او دا اوس موږ شامله وو دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي او جالبه خو دا وه چې کله زما خویندې ورونه مکتب ته تلل زه به په غیب کې مکتب ته وړلم راوړلم نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې وایي ته به موږ په غیب کې مکتب ته وړلې راوړلې ځکه بکسه چې وه وایي هغه تانه غټه وه نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ماته یادوي وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی چې ته باید مکتب ته ولاړ شي او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب
د نور کلونو په اړه ته وایي هغه چې رالوی شوي هغه څه مو چې د مکتب نه پیاد وي ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي نوې ځواني وي کله کله ځواني وي د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه د دې کلونو په اړه ته وایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده
د مکتب دوره هموم کې ډیره زیاته خوګه دوره وی چې تر سره هم سنفیانه در سره وی تقریبا ته لکه کني مورث په کور کې اوسي نو ني مورث مکتب کې اوسي خپل هم سنفیان سره خپل هم زول سره نو د مکتب دوره ډیره زیاته شیرینه دوره ده او بل مات خو جالب په صنف کې دا و چې زه په ټوله کې وړو ما نو کله بچ زما سنفیانو کیسې کولې زه بچ کله اول سره کې ناسم به ویلې نه ته موږ سره مکینه نو ما په ورته ویلې زولې زه حق لرم زه که تاسو سنف یې ویل نه ته موږ کې ډیره زیات وړې نو ته موږ سره نه کینې او موږ نو غواړو چې ته موږ سره کینې ته خپل هم زول سره کینې او زما هم زول چې نه ویل که زما هم زول نه وای چې زما په هم سن زما په عمر کې زما کوم سنف یې وسی نو دا ما د پاره ډیره زیاته جالبه ده او سنفیانه به مې چې عموم کې ناسلی او بل سره ویلې بچي زمونږ په سنف کې چې دا ډیره زیاته وړه ده زمونږ د ټول نه نو کبل چرته به کلم یا بنندارتون ته کمبل چرته نو ما ته به دا ډیره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما سنفیانه دا خبره کوي نو زما ځینې سنفیانه به نور ته ویل چې زمونږ په سنف کې زمونږ تر ټولو کوچنی سنف چې ده هغه وګمه ده د دې په عمر کې نور سنفیانه زمونږ نه دي
وګمه جانې دا مرته وایي درسونه کې څنګه وي په دومره کم عمر کې دا وکولای شو چې درسونه تم په خاطر غره سیدګي وکړي او کم مضمون دې ډیر خوخیده
بل یو د سره چې دا د کومره ماشومانو ذهن چې دا ډیر زیات ښه کار ورکوي، نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي، او بل شوق او علاقه پورې ده چې انسان شوق او علاقه ولري او څه سره. نو دا چې ما درسونو سره او د مکتب سره ډیر زیات شوق لرو، دا زه خپل په مکتب کې اول نمره وم، یعنی اگر چې زه د ټولو نه وړه وم مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره وم. نو کور کې برات ټول ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه، نو بابا ورته ویل چې نه ټول چې دی، یعنی موږ ټول انسانان چې یو، که هغوی اندامن باندې جوړ دي شکر دی زه هم جوړ یم، دوه لاس و دوه پښې ماته هم الله تعالی راکړي، ماته هم الله تعالی ماوس راکړي دي. نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه، خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده، نو درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره ومه. نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه، نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده، او ما به یو رقم ضد غوندې کوو د نورو سره په درس کې. اما به چې نه زه باید د نور صحه په درس کې مخکې وسم، نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو، ټولو مضمونونو سره مې ډېر زیات علاقه لرودله، یعنی ټولو کې خوما او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې که دا راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل، کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه، په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه، نو ما په خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ورزش کار او سم پاینده کې، نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده، او لکه زمونږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي، نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکوم، نو زه انجینرۍ ته راغلم، انجینرۍ ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینرۍ پوهنځي ته راغلم. نو پلار ته ما خپل پلار جان ته وویل چې زه باید ولاړه شم، بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شې. نو ما ورته وویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی، او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم، نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده، او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدي چې د نجونو هغه شتون کمرنګی دی، نو زما شوق چې و بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینهو ته خدمت وکړم، او زه باید آینده کې سیاستمدار اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق او علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده، او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاستمدار اوسم، او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم میرمنو ته.
نه اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوئ؟
نه زه خپل فلحال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ، پانتون هم په دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي، که په دې اړه ته وایست.
بله هو، تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی، نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو. تقریبا ما خپله 9 کاله چې دی په مدني برخه کې، لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو دپاره. هغه چې کله تحولات راغله، نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی، او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي، او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې واوسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د دې شبکو سره کار کوو. بیا چې کله تحولات راغله، نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. خپل ډیر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی، د سولې د شبکو سره، او د سولې د مشورتي لویې جرګې غړی هم وم چې خپل د کمیټې منشي وم هلته. بل ډیر کار مې چې دی هماغه د سوري برخې ته کړی دی، او په مدني برخه کې مې، یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړې، خو خاص کار مې چې یوازې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي، که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړ چې تاسو اجازه درکړ چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخې کې کارونه وکړي؟
بله، دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم، او دوی هم یو رقم زما د خپل دور نه لري په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کوي چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي، او نه دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کوي، ماته به زما ملګري چې وایي خو نه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اتمن چې د کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپله تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نور نه چې وو هغې به زما څخه ملاتړ کوو چې او باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ماته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه، خلکو ته خدمت وکړه، هغه که په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راوځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشه هم سایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوشه د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځي. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ښځینهو دپاره ډېر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چېرته یوه نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم حتما کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل، زما ورونه چې دی یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم، هغوی زما خدمت ولیده چې زه خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي، ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. زه وایم که چېرته یوه مېرمنه هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووځي او مبارزه وکړي، حتماً کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستې، ورونه څو دي، مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته، او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی زه کله مې چې په تاوه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته، حتماً دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې یې، موږ ته وایي داسې مثال موږ ته نه لري لکه زموږ د خور غوندې، وایي ته موږ ته لکه زموږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم نه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکیم کوم، هغوی ما سره ټوکې. خو هغوی ماته وایي چې نه ته موږ ته د ورور حیثیت لري، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې. پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې یو کړي، خو اشپزي ښه کولی شم، د نور کور کارونو کې هم چې ښه یم تکړه یم. خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي، وایي نه موږ باور نه کوو چې ته د کور کارونه وکولی شي. ځکه چې یوه نجلۍ چې ټولنې ته راوځي هغه چې بهر کار کوي، هغه د کور کارونو کې ډېره زیاته تنبله وي، وایي هغه یې نه شي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي، خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې، د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله، تر اوسه پورې خو مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته تللې بېرته مې مور تشویق کړې مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور سي چوي خي په خاله شم خي په شوق باندې په خومه او خم په خيږي.
منتو مکرونی خو په هر حال خو د غوريجي په خول دا ډیر ستونزمن کار دی، البته زما په نظر باندې ځکه چې کله یو ځل شول شي او کله یو ځل خره شي دا سي عموما کیږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لګ ډیره خرابه ده. په دې اړه مرته وای وګم جانې، په کور کې خويندې چې د نور کارونه کوي تاسو بهر ته او ځان باندې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تیر کې هم په اوس کې اوڅه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینه وو برخورد په افغاني ټولنه کې د میرمنو سره څنګه ارزوي؟ که په تیر نه را پیل کړی ځکه چې تاسو په تیر کې هم کار کړی دی، په تیر کې دا وضعیت څنګه وو؟ هغه مهال چې له ښځو کار کولای شو او اوس چې وزي بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوي؟
بالکل دا سره چې په وایلو کې چیر کار انسان شروع کوي اتمن د منفي خبرو سره به مخامخ کیږي او د مثبت خبرو سره به مخامخ کیږي. ما خپل چې د ټولنې یعنی د ډیره نارینه او نډیر زیاتې منفي خبرې اوریدلې دي چې نه ته کار مکو ته سیاست برخه کې مراوزه ځکه دا ټولنه ده سبا ته خلک تا پورې خنه وي. یعنی زما خپل د ټولنې نارینه چې ډیر کله زم ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو انجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنه، هغه صرف کوم لارې چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موافقت پوړیو ته رسیږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې ډېرې زیاتې ستونزې وي، حتی هغه زموږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې دی یعنی په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه او څه کوې چې دلته کار کوي او دلته خلک ښه نه وایي نجونو پورې چې نجونې را وځي باید کار وکړي. نو زه وایم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لارې چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې با موافق هم وسو. نو تیر نظام کې سمه ده من لاس راوړنې لرودلې ډېرې لاس راوړنې ما خپل هم لرودلې ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحاد او د ناټو څخه او همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړل شوي زما د کار په برخه کې تشویق شوي یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته یعنې ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې یعنی خپل کار په برخه کې چې ما به کار کړی او ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وي مخکې، موږ نه وایو چې مخکې ستونزې نه وي، مخکې به هم ستونزې وي خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به وایي چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو اتمن چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم، زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقین وکړئ چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي یو، هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي یو، هغه کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو موږ چې کومې هیلې لرودلې سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو، مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي، حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم یعنې مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرو دا خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې، مګر په تېر دغه دوه کلونو کې چې دی یعنې زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټېلیفون باندې زنګ ورته وهم یا زما کور ته راځي یا زه هغوی کره ځم، هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي، دومره ناهیله دي چې انځای نه شم ویلی. هغوی یعنی خپل د پوهنتون کتابونه یې سوځولي، هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري، خپلې کومې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي، وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینه و ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي ځکه حکومت کې چې دی د ښځینه و دپاره کوم ځای نشته دی. هغه ښځینه و چې په شخصي دفاترو کې کار کوو هغه ښځینه هم په کور باندې ناستی دي، حکومت خو لا په ځای باندې پرېږده ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل. د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو ځینو چې تعلیمونه کړي وو یعنې وظیفې یې لرودلې که په شخصي دفاترو کې وو، یعنې هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات یې بل رواني مشکلات دي. په دې دوه کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تمه امید لرو ده، مګر اوس چې زموږ خزینه که زموږ خویندې دي او او که زمونږ مشران دي ټول چې د ژوند نه چې د خپل امیدونه چې ټول قطع کړی دي، هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري. خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید بله لاسه نه ورکوو، انشاءالله چې تغییر به راځي، حتماً حتماً به تغییر راځي. په دغه حالت کې به مونږ ټول نه پاتې کیږو، دا کوم حالت کې چې اوس مونږ قرار لرو. ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودې، مګر وروسته د اګست نه زه فعلحال په کور یم، نه درس لرم نه وظیفه لرم، یعنی فعلحال زه په کور یم، هېڅ داسې کوم تم او امید نه لرم. خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي، انشاءالله. په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی، ځینې کتابونه لیکم، هغه که په سیاسي برخه کې وي، هغه که د ماشومانو دپاره وي. خو ځان مې مصروفه ساتلی دی، نه غواړم چې زه وزګاره اوسم، زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي. نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره.
مچانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه. په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي، که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي، د دغې ستونزې نه سره ټکوي. ورسره په څنګ کې یوه بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړې دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي. ستاسې ملګري، دوستان یا خپله په تاسې باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته، دنده نشته، د دې په ځای چې کور کې کښېنې واده وکړي، داسې یو څه خو به نه وي؟
نه شکر، الحمدلله زمونږ فامیل کې خدا خبره نشته، ځکه زمونږ فامیل یعنی هغه د تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی. نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنف پورې شوي، وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې، خو حتماً دا خبرې رامنځته کېږي. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتماً یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کېږي. هغه نه شي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نه شي کولی چې خپل اولاد وساتي. یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاڅېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار یې خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي، زمونږ خپله چېرته چې زمونږ کور دی همدلته زمونږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه باید هغې نه ډېر زیات، پنځلس کاله شپاړس کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما همدغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي، نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زمونږ په خوښا کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسېدلی، دا سیلت ټول چې دی بېکاري ده. چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دې بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی اووه اته نه دوله زیارس ماشومان پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي. هغه مور پلار باید دې ته رسیدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي، که نور دغه. نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي، خو حتماً که هغه نارینه وي که ښځینه وي، یا اخلاقي فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وګمچانې دیوي، ځوانې افغانې په توګه باندې هغو نجونو او هغو میرمنو ته چې اوس له کار زده کړو پاتې دي، ستاسې پیغام اورم؟
زما پیغام نجونو ته او میرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کیږي. همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، اتمن آینده لپاره زموږ امید شته چې یو تغییر به اتمن رامنځته کیږي. نو زه هم که نجونې چېرته ځانونه مصروف ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیاته ښه وسي د یو څه مودې لپاره چې تر څو تغییر راځي، تغییرات راځي په ټولنه کې او بېرته موږ او تاسې خپل ځان په یو ځای کې ګورو، تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروفه ساتلی اوسي.
چیز زان لیونه کم داز تم شم دخ پل زانا دا چیز زان لیونه کم داز تم شم دخ پل شم دخ بل زان.